سلامونه د افغانستان په وخت مازګر سلور به جی دی او سیاه مدیم تاسو ازادي رادیو ته غواګی است مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تلر شو خبرونه د ملګرو ملتونو د سرمشي مرستیالا وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د دوهې پروسه د لمنځتلو له خطر سره مخامخ کوي. روزمری د کارلو چې د روان کال په دوبي کې د طالبانو او د 15 هیوادونو د استازو په ګډون د دوهې د درېمې غونډې مشري کوله، تېره شپه د افغان میرمنو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې غونډې ته ویل چې ځینې هیوادونو د طالبانو له دې فرمان څخه مخکې لیوالتیا لرله چې د دوهې موافقه پر مخ بوزي، خو د دې په وینا اوس وضعیت ډېر پیچلی شوی دی. د میرمن د کارلو وینا د دوه په پروسه کې شامل یوش مری ودونه له هم غواړي چې دا پروسه دوام کړي، خو دوی تملري چې طالبان د خنیت په اساس همکاري وکړي او پر خپل ژمنو ودرېږي. لابل خوا د هالیوډ نامتو لوبغاړی میری لویس سټریپ هم په بیگانه غونډه کې د افغان نجونو او ښځو په ملاتړ غږ اوچت کړ. میرمن سټریپ غونډې ته په وینا کې افغان ښځو سره د مرستې لپاره د نړیوالو د مداخلې غوښتنه وکړه. پاینال کې د ملګرو ملتونو سرمشي ویل چې افغان ښځې منجونې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم د ژور بحران سره مخ دي. انټونی ګوتریش ویل چې د طالبانو نوی قانون چې تیره میاشت نفذ شو پر افغان ښځو مادیتونه لاندېر کړل او ټولنیز ژوند څخه د هغو سیستماتیک ګوښه کولو ته رسمي بڼه ورکړه. ګوتریش پر طالبانو غږ وکړ چې پر ښځو منجونو لګېدلي بندیزونه ډېر ژر لرې کړي او د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. پر لبنان د اسرایلو په وای بریدونه کې د وژل شوی کسانو شمېر نږدې 1500 تنو ته ورسېد. لبناني چارواکي وایي چې په دې ډله کې 850 ښځې او 15 ماشومان هم شامل دي. د اسرایلو پاس پرون د لبنان د جنوبي او ختیځ سیمو سیدونکو ته خبردار ورکړ چې د ازبلا پر مرکزونو لوی عملو مخ کې د لخپلو مینو ووزي. نن او پرون زرګونه لبنانیان له جنوبي ساحلي خار سیدا څخه پر لوی لاره په موټر کې د بیروت خواته روان وو. دا په 2000 کال کې د ازبلا او اسرایل له جګړې وروسته پر لبنان د اسرایلو تر ټولو خونړی برید دی. تاکر شو چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته خپل وروستۍ وینا واوروي. تمه ده چې ښاغلی بایدن به په خپله وینا کې په منځني ختیځ او سودان کې د روانو جګړو د پای ته رسېدو پر اړتیا ټینګار وکړي او همدارس پر اوکراین د روسیې د یرغل پر وړاندې د کیف څخه د امریکا او لویدیځ د ملاتړ اهمیت به روښانه کړي. په عمومي اسمبله کې د بایدن د ګډون یو مهم دلیل به هم له اوکراین څخه د ملاتړ استدلال وي، ځکه که په انتخاباتو کې د جمهوریپال ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ د ډیموکراتې کاملا هریس پر وړاندې بریالی شي، نو امکان لري چې په دې ترکه شکونه رابرسیره شي. روسیه نن د اوکراین پر اتو سیمو د بي پيلوټ الوتکو توغندوی عملی وکړې. د اوکراین وای ځواک نن پر ټلګرام شبکې په یو بیان کې ویل چې د روسیې له یو اتیا بي پيلوټ الوتکو څخه شپږ شپې ته ویشتلې او نسکوري کړې دي. پنځه ویچې ماسکاو نن سهار د اوکراین پر خاوره سلور توغندې هم ویشتل. د اوکراینی چارواکو په وینا په دې عملو کې پلازمینه کیف او ګیرو هروت چریکاسی او د تبرته نورې سیمې پرخه شوې دي. او روسي خبرم دا چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله سبا په نړیوال جام کې له پارکوي سره لوبه کوي. دا لوبه د فوتسال په نړیوال جام کې چې په ازبکستان کې روان دی د 1400 غوره ټیمونو په پړاو کې ترسره کیږي. افغانستان د پړاو ته د نړیوال جام په مقدماتي لوبه کې له خپل کوروب څخه د دریم ټیم په توګه لاره موندلې. افغان لوبډلې به په ګروپي دورو کې انګولا ته ماته ورکړي، خو له اوکراین او ارجنټاین څخه یې ماته خوړلې وه. افغانستان پارګوي ته ماته ورکړي، نو کارافاتر فاینل یا د اتو غورو نو ټیمونو پړاو ته لاره پیدا کوي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله په نړیوال جام کې لوبیږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. لانه دې یوه میاشتې د تور حملاري بندیدو افغان سوداګرو ته په میلیونونه ډالر زیان اړولې دی.
تقریبا د سلورم ورځ دا چې د غلام خان لاره هم بند شوله. زما خپل کانټینر 15 کانټینر انګور می په غلام خان کې او هغه می بیرته وګرځول د شارینه او پلار.
برېښنا د ژوند له مهمو اړتیاو څخه شمیرل کیږي، خو احتیاط سره پکار دی.
منګه یو بچی خاله او هغه وړکه او د ګوتی پران په سی بونې ته خطلې او چې ونې ته خطلې او ما برقونی وزه پځي.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګر ملتونو د سرمشي مرستیال وای د دوه بهیر د دریدو لګوښ سرمخته روزماری دی کارلو چې له طالبانو سره د دوه درمی ناس مشري هم کوله د ملګر ملتونو د سرمشي زی پڅند کې د افغان خزو پړه ناس ته ویل چې طالبانو د بهیر د امر بالمعروف قانون له عمله لګوښ سرمخ کړی دی. نو موري د ویل چې د دوه د ناس ګډونوالو له دې قانون مخکې له طالبانو سره ګام په ګام د دې بهیر مخکې بیول تلېواله وخو په خبره اوس د شرایط پیچلې شوې دي. نور حال د فیروزیزی پراپور کې
طالبانو ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزماری ډیکارلو خبرداری. اغلی ډیکارلو وایي د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د دوهې پروسه د لمنځه وړلو له خطر سره مخامخ کوي. نوموړي پرون دوشنبه د سپټمبر په 23مه د ملګرو ملتونو د نه اویایمې سرمشریزې په څنډه کې د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه ناسته کې وویل چې تر دې وړاندې ډیری هیوادونو د دغه بهیر د پرمخ وړلو ته لیوالتیا درلودله، خو په خبره یې اوس وضعیت ډیر پیچلی سوی دی.
اوس شرایط ډیر پیچلی شوی، په ځانګړې توګه د نوي یعنی امر بالمعروف قانون په شتون کې چې اوس په افغانستان کې وضع شوی دی. موږ داسې هیوادونه درلودل چې د دې یعنی د دوهې بهیر ګام په ګام مخته وړلو ته لیواله وه، خو اوس د دې بهیر د درېدو خطر موجود دی.
نوموړي ټینګار وکړ چې تعامل د دې بهیر اصلي کلی ده، خو په خبره یې دوی نسی کولای او نه باید افغان ښځې او نارینه له پامه وغورځوي. د طالبانو حکومت د اګست په 21مه خپور کړي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون کې د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ آن د ښځو د مخ ښکاره کېدو او په عمومي ځایونو کې د دوی پر غاک هم بندیز لګولای دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې ویلي له طالبانو یې غوښتي چې د دوهې بهیر بنسټیز اقدامات چې پکې د یو ټول شموله حکومت جوړېدل، بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی، د ترهګرۍ او نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې هڅې دي ترسره کړي. نوموړي وایي د طالبانو د دې اقداماتو له ترسره کولو وروسته به نړیواله ټولنه به په تدریجي توګه په دوی خپل محدودیتونه کموي او په پراختیايي برخو کې به خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. په همدې حال کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان وایي که د دوهې بهیر ناستې درول کیږي ښایي د افغانانو لپاره ناورین رامنځته کړي. له دې ډلې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل که نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه له طالبانو سره هر ډول تعامل ختموي، باید د افغانانو برخلیک ته نوې لارې ولټوي.
اگر روند نشست‌ها در دوحه متوقف شوه،
که د دوحې بهیر بند شي، دا به په اوسنیو کړکېچنو شرایطو کې د افغانستان د خلکو د پریښودلو په معنا وي او ناورین به رامنځته کړي. موږ په دوحې کې د نورو ناستو غوښتونکي یو، خو د ټولو هغو تړونونو او بهیرونو د باطلېدو غوښتنه کوو چې له مخې یې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي. افغانستان دې له دې انساني ناورین وژغورل شي.
خو د ښځو د حقونو بل فعال نسرین حمیدی بیا ټینګار کوي چې ملګري ملتونه دې تر هغه له طالبانو سره هیڅ ډول تعامل نه کوي چې په خبره یې خپلې ژمنې نه وي عملي کړي.
که دوی په رښتیا غواړي چې د افغان ښځو ژوند بدل کړي، نو یوازې اعلامیې دې نه خپروي، د طالبانو په وړاندې دې جدي اقدامات ترسره کړي. نن سبا له ټولو دا تمه کېږي چې د عمل په میدان کې ښکاره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د دوهې بهیر لومړۍ ناسته د 2023 کال په مې او دوهمه هغه د روان کال د طالبانو د حکومت د استازو له حضور پرته ترسره سوې وي، خو په درېیمه ناسته کې چې د روان کال په جون میاشت کې ترسره سوه، د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ یو پلاوی برخه اخیستې وه. د دوهې په درېیمه ناسته کې افغان ښځو ته اجازه ورنکړل سوه چې مخامخ له طالبانو سره خبرې وکړي، چې له امله یې دا ناسته د بشري حقونو د ګڼو سازمانونو او د افغان میرمنو له سختو نیوکو سره مخ سوه.
په راپور کې مې واورېدل چې د ملګرو ملتونو د سرمشي مرستیالې ویلي چې د دوهې بهیر د درېدو له خطر سره مخ دی. په همدې تړاو د سیاسي چارو له شنونکي ښاغلي حکمت الله حکمت سره خبرې کوم. سلامونه حکمت، په خیر راغلی. که راته ووایي چې د دوهې د بهیر درېدل په څه معنا دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه درنه تاسو ته، ستاسو همکارانو او اوریدونکو ته. دوهه په حقیقت کې اوس هم د هغه فورم حیثیت نه لري چې افغانان انتظار ولري چې د افغانستان نړیوالی او کورنی ستونزې د پکې حل شي. متاسفانه چې په حقیقت کې په 2001 کې کم وخت چې د دوهې د تړون پرته په افغانستان کې سیاسي بدلون راغلی، د دوهې پروسه په یو طرفه توګه باندې د یو لوري په ګټه د بل لوري په تاوان یا په زیان باندې ختمه شوله، ولی بیا هم دا پروسه لا هم ژوندۍ ده. د دوهې دوه ناستې شوي دي، په دې دوه ناستو کې په یوه کې د اسلامي امارت چارواکو ګډون کړی دی، په بله کې نه دی کړی. په کل کې ویلی شو چې دوهه خپل ارزښت د کده لاس ورکوي چې سیمیز او نړیوال لوبغاړي هڅه کوي چې د دوه پروسه ناکامه او یا مخله لمنځه یوسي. د تیر وطن په دې کار باندې وسی یو دا چې د افغانانو د باوري به پر غربي نړۍ باندې د امریکا په مشرۍ باندې نور هم زیات شي چې افغانان یې هېر کړی دي او د صحنې څخه پښه باسي.
خو حکمت صاحب دوی ویلي دي چې ګواکې د طالبانو امر بالمعروف قانون د دې لامل ګرځېدلی دی چې دوی باید د دوه دغه غونډه وزنډوي یا د لغوه کړي.
بله کاملا پر ځای خبره دوی کوي، ولې دا خبره دوی ولې د طالبانو چارواکو سره په دوحه کې نه کوي، په کابل کې نه کوي، په ملګرو ملتونو کې نه کوي، په یوازې اعلانو باندې کوي. د دې څخه د افغان ولس ځان جوړي. نن خو زما لور د ښوونځي څخه مانه ده، نن خو افغان مېرمنه د خپل حق څخه محرومه شوې ده. ولې دوی په دغه اعلانې او د دوحه د فارمات په ختم باندې په حقیقت کې غواړي چې دا زمزه نور هم عميقه کړي. یو خبره چې د تاسو د دغه درنې رسنۍ د لارې څخه غربیان واوري چې کچېرې دوی دا ځلې بیا امریکایان خصوصا د 1980 اشتباه وکړ چې داوود خان یې خرڅ کړي، د 1991 اشتباه وکړ چې د ملل متحد پروسه یې ناکامه کړه، د 2001 د اشغال اشتباه وکړ، د 2001 اشتباه وکړه. دا ځلې به افغانستان د مسکو فارمات د چین او ایران په لمن کې ورلیږي، امریکا به د دې سیمې څخه شړل کیږي. امریکایان حق نه لري چې افغانان هیر کړي. دوی اخلاقا د نړیوالو اصولو پر اساس باندې مکلف دي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره حتی د طالبانو د رژیم سره خبري وکړي. د افغانانو دغه ستونزې کمیته طالبان پریښودل د دې ملت پریښودل دي. افغانان مرسته ضرورت لري. طالبان هر څه لري، د لوکس موټر څخه نیولې، د دفتر څخه نیولې، بیا تر شو امکانات پورې.
بالکل بالکل پر همدې موضوع غواړم چې وګورم ډاکټر صاحب، چې که تاسو ویل طالبان هر امکانات لري، ولالته د ولس مسله کېدلی سي، د خزو مسله کېدلی سي، د دوی سخت دریځي به څومره دوام پیدا کوي، د خزو برخلیک به بیا څه وي؟
د سخت دریزی زما په باور باندې تر ځای پورې چې زه تحلیل لرم، دا په حقیقت کې د غرب د سخت دریزی په مقابل کې عکس العمل دی. په ډیر تعصب سره چې دوی د خپل خلکو په مجازات کولو سره غواړي غرب مجازات کړي. غرب هم ورته بشری ضد سیاست راخستی دي. د افغانانو په مجازات کولو سره غواړي چې طالبان مجازات کړي. موږ د ملت په توګه باندې د دغه دوه لورو د فاتخه ګروګان نیول سوي. کچېرې طالبان غواړي چې پرشدو قیدات وځه کړي او د غرب څخه امتیازات واخلي، خو دا خو شرعي ناروا ده. دا خو په افغاني فرهنګ او کلتور کې ناروا ده. ولی د غرب تیر وطن ده چې د دغه نننوي چارواکو سره چې ټول افغانستان نه ورته ورسپارلې، دوی وایي چې په میلیارډونو سلاو مهمات وو تفریښول، دا غوی سره خبرو ته حاضر نه دي. کله وایي ترورستان دي، کله وایي چې په تور لیست کې دي. په داسې حال کې چې په کار دا ده چې د سوی د حل د پاره دغه دواړه لوري که په دوه کې سره کښېني، که په ملل متحد سره کښېني، که د اسلامي کانفرنس په منځګړیتوب باندې کښېني، په غیر له دې څخه دغه په اوس کې د مسکو د فارمات خبره ګرمه ده. چینایان او ایرانیان یې سخت تر شا ولاړ دي. بیا به افغانان دغسې یو حالت ته ولاړ شي چې مجبور دي د پلانګو د لیو ترمنځ یو غوړه کې. موږ افغانان د یو غوړاوی نه غواړو، موږ د ټول ځان سره اړیکه غواړو، او په وطن کې د بشر د حقوقو، د ښځو د حقوقو یاده او حیثیت.
اوس وروسته کې ډاکټر صاحب متضرر څوک کېدلی سي که داسې وضعیت کې موږ واقع کیو چې د دوه لور څخه د یو کس یو جنب انتخاب سي، بل اخره پایله به خپل افغانان لپاره څنګه وي؟
نن خو متضرر افغانان دي. په میلیونونو لوڼې چې مو مکتب ته نه ځي، د راتلونکي نسل دپاره هغه چانس موږ به لاسه ورکوو چې باید ولرو. نن چې امنیت لرو، د دې امنیت څخه موږ هغه ګټه نه ده پورته کړې چې باید پورته کړې مو وایي. په دغسې یو وضعیت کې متضرر لوری افغان عام ولس دی، هغه وګړي دي چې بېوزله دي. کم اوس تاسې اوازې دي چې د امریکا کانګرس غواړي چې خپل اقتصادي ملاتړ باندې غور وکوي. تاسو باور وکړئ چې د ډېرو لرې سیمو پرتو خلک د همدغې نړیوال د ټولنې په مرسته باندې د ژمي ازغه او چای او ډوډۍ پوره کوي. نو که تاسو دا هم پر بند کړئ، دا خو لکه د اشغال په وخت کې چې په بمونو وژل، دا پلای په لوژو او په تنده باندې وژني. بیرته مسؤلیت دغه متمدنې نړۍ ته متوجه دی چې د ټول بشریت د حیثیت او د حقوق ناری وي. طالبان تر اوسه پورې مسؤل ځکه نه دي چې دوی د طالبان په رسمیت وپېژني. ملل متحد ته دې ور وغواړي افغانان دې ورته راټول شي. دا سره ځکه پورته کوي چې طالبان اصلاحات ته راوځي.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ حکمت صاحب، خو وخت ولري. مننه.
تاسو هم سلام.
مننه ژوندۍ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
افغانستان د بیان د ازادۍ کور وای هغه افغان خبرلان چې د طالبانو لبیا واکمن د ورسته ترکیه ته تللی ل دغه واده د شړلو لګوه سر مخ دی دغه بنسټ 13 ورځې اکشمه د سپتمبر 28 د ویلمی پخپرول سره د ترکیه حکومت غوښتي چې افغان خبرلانو د اوسیدو اقامې تمدید کړي او په لوی ديزي ودونه غا کړی چې قضیه ته رسیدنه وکړي افغان خبرلان او د خبرلانو ځینی ملاتړي بنسټونه بیا وای چې افغانستان ته پستانولو به ل ګړو امنیتی ستونزې سره مخامخ شي نور جزات پرابورک
مرافتم در سلمانی که می خواستم
زه سلمانی تلالم وقتل می چه یکی رو می استاکم سلمان ما گره جوڑا نکره ما تی پختن او که چوالی ویر چه امر بالمعروف رازی دوکان بندوی جری مکوی او زندانی بمی هم دستون زی پروسته و که در افغانستان پا طول ولایتونو که پیدا شویدی
د کابل خار په 200 فامیلیو کې یو سلمان چې نه غواړي نوې پراپور کې واخیستل شي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
سر په ملای کې دکان لرمې سلمانه کله چې اسلامي امارات د کوم قوانینو ذکر دي د ګیر اسلام کول او د وختو په باره کې مخکې نه موږ نه لري کم شوي دي حق مخکې باندې نه رسي موږ کاروبار باندې دې تاثیر کوي
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې د ښځو غږ او صورت عورت بلل شوی او پراخ کورنی او بهرني غبرګونونه راپارولي په نارینه او هم ځینې محدودیتونه پکې شامل دي چې د امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د یو تازه راپور پر بنسټ اوس جدي شوي دي واشنگټن پوسټ پرون یک شنبه په یو راپور کې ویلي چې پلازمینه کابل کې دولتي کارکونکي د ګیرو پرېښودلو ته اړ ایستل شوي او اکثره سلمانۍ د ګیرو له کمولو ډډه کوي ورځپاڼې ویلي ټیکسي چلوونکي له محرم پرته د ښځو د انتقال پر مهال پوښتل کیږي او یو شمېر کسان چې د جماعت لمانځه ته نه ځي دروازې ورټکول کیږي دا محدودیتونه پخوا وو خو واشنگټن پوسټ لیکلي چې تیرو څو اونیو کې پراخ او جدي شوي دي ورځپاڼې د طالبانو د یو پخواني ملاتړي خبرې راخیستې چې وایي پخوای د طالبانو ملاتړ کوو خو له تازه محدودیتونو وروسته یې له ملاتړه لاس اخیستی او په دې فکر دی چې څنګه له هېواده ووځي په ورته وخت کې یو بل کس هم دغه امریکایي ورځپاڼې ته ویلي چې دی په دې پښیمانه دی چې ولې دومره موده چوپ پاتې شوی او لا له وړاندې د طالبانو له لوري د وضع شویو محدودیتونو په مقابل کې غږ نه دی پورته کړی د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې ټول څلور فصلونه او 15 مادې لري د 13 اگست میاشتې په 28 د طالبانو حکومت د عدلي وزارت په رسمي جریده کې خپور شوی په 6 مادې کې راغلي چې موټر چلوونکي دي د موسیقي لغږول او د بې حجاب ښځو له لیږدولو ډډه وکړي دغه شان د قانون په 28 ماده کې پر جماعت د لمانځه پر ادا کولو او د قانون په ټکو د اسلامي شریعت پر خلاف د ویښتانو په نو جوړولو او همداراز له غیر مسلمانو سره د صورت او سیرت له ورتوالي منع شوې ده د طالبانو حکومت د قانون په توشي کېدو سره د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبانو ته اختیار ورکړ شي د سپارښتنو د نه عملي کېدو په صورت کې سرغړونکي توقيف کولای شي
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
اسرائیل او زبلانن یو ځل بیا پر یو بل حمله پیل کړې او دا په داسې حال کې ده چې پر لبنان د اسرائیل په برید کې د وژل شوی کسانو شمیر د لبنان د روغتیا وزارت لخوا د ورکړ شوی معلومات له مخې 1550 تنو ته رسیدلی دی په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې
اسرائیل د ایران په لور حزب الله ډلې د ځپلو لپاره نن یو ځل بیا په لبنان کې خپلو بمباریو ته دوام ورکړ او حزب الله هم د اسرایلو پر قلمرو د توغندیو ډزې وکړې د اسرایلو د نننیو او پرونیو حملو په پا پایله کې د لبنان د ختیځو او جنوبي سیمو زرګونه اوسیدونکي د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شول د کډوال د بیروت او ساحلي ښار سیدا په خوندزیو کې په موقتی کمپونو کې ځای پر ځای شوې دي د لبنان د دولتي خبري اژانس د راپور لمخه په ختیځ بالبیک ښار کې د نانوایګانو او د تیلو د ټانکونو مخې ته خلک نن په کټارونو کې درېدلې وو همدارس په هغو لارو کې چې د سوریه پر لور غزیدلې هم د موټرو غڼه غڼه ډېره وه د لبنان حزب الله ډلې نن اعلان وکړ چې تیر شپه په اسرائیلو کې دننه پر اتو سیمو راکټونه توغولې دي چې د سرحد په 80 کیلومتره کې په زیخرون ښار کې د چاودیدونکو موادو د تولید یو فابریکه هم پکې شامل ده د اسرایل پوز نن سهار وویل له لبنان څخه د هیواد په شمالي برخه کې 1550 توغندي لګیدلې دي چې په ځینو ځایونو کې اور بل کړی او یو شمیر ودانې زیانمنې کړې اسرایلی پوز وایي پوځي الوتکوې د حقیقتې په ګډون چې د تیر شپې توغندوی حمله یې کړې وې د حزب الله لسګونه سنگرونه په نخښه کړې او د ټانک او توپچی ځواکونو یې سرحد ته نږدې اهداف وشتلې دي اسرایل ویلې دي چې د حزب الله سنگرونه یې په نخښه کړې خو د امریکا د توغندیو د څار د سټل سایټونو معلومات چې نن اسوسییټډ پرس خبري اژانس ترلاسه کړل ښایي چې د هوایي حمله د لبنان په جنوب کې د 1200 مربع کیلومترو په شعاع کې ترسره شوې دي. په دې تصویرو کې د لبنان د جنوب او بیکادرې په ګډون په ګڼو سیمو کې لګېدلې اورونه ښکاري. د 2023 کال د اکتوبر په 8مه د غزې د جګړې له پیل وروسته حزب الله ډلې د فلسطینیانو په ملاتړ پر اسرائیلو د راکټونو توغول پیل کړل. اسرائیلو هم د درنو هوایي حملو او د حزب الله د جګپړو قومندانانو د هدفي وژنو په وسیله د دې توغندیو ځواب ووایه او د نورو پراخو عملیاتو ګواهی هم کړی دی. په 2006 کال کې د اسرائیلو او حزب الله له لوی جګړې راهیسې دا په منځني ختیځ کې د دواړو خواوو ترمنځ تر ټولو خونړۍ جګړه بلل کیږي. د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې اوس مهال په لبنان کې د ځمکنیو عملیاتو پلان نه لري، خو په عین حال کې ټینګار کړی چې د عملیاتو ته چمتووالی لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نګدې یو نیمه میاشت کې چې د پیښور تورخم لوی لاره د سوداګریزو توکو د الکترالیک پر مخ تړل شوی چې لامل افغان سوداګر او بزګران ته میلیونونه ډالر زیان اوخته دي. افغان سوداګر د دغلارې د خلاصېدو غوښتنه کوي. نور جزئیات د ابدي سپوږمۍ پر راپور کې.
د نګدې یو نیمه میاشتې په تیرېدو لا هم د پیښور تورخم تړل شوی لوی لاره د سوداګریزو توکو په وړاندې نه ده پرانستل شوی. یو شمیر افغان سوداګر وایي د دغې لارې د تړل کېدو له امله دوی ته میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. داسې مهال چې په افغانستان کې د تازه میوو د پخېدو موسم دی، افغان سوداګر غوښتنه کوي چې باید دا لویه لاره د سوداګریزو توکو پر مخ پرانستل شي. د تازه میوو افغان سوداګر رفیع الله آزادی رادیو ته وویل:
او مونږ خپل بارګری د غرام خان په لار باندې شروع کړ چې د تورخم لار باندې مونږ سرو نیم لکه روپۍ کړه یخچال ته ورکوله. په هغه لار باندې ولکه ونیم لکه روپۍ اتل کو پورې مونږ کرین یخچال ته لیکلي. نو تقریبا د سرورم ورځ ده چې د غلام خان لار هم بند شوله. زما خپل کانټینر 15 کانټینر انګور می په غلام خان کې او هغه می بیرته وګرځول د شارینو په لار باندې. شارینو لار ته چرا ورسید دوه شپې په شارینو کې وکړ، شارینو لار هم بند شو.
نو ما وړای ادعا کوي چې د تورخم د لارې د تړل کېدو لامل ورته نږدې 10 میلیونه زیان اوخته. یو بل افغان سوداګر اصرار الحق نیازی ازادي رادیو ته وویل:
مغه وختونه مو هم دا ده چې دواړه حکومتونه د افغانستان او د پاکستان حکومت دی چې عوامو لپاره سہولت برابر کړي، تجارانو لپاره سہولت برابر کړي او د عام وګړو لپاره لږ رحم دوی په زړونو کې ورواچوي، ځکه چې دغه مشکلات ټول عوامو لپاره تکلیف رسیږي، عام غریبو لپاره تکلیف رسیږي. نو دغه که د ویزو مشکلات دي، که د لارو مشکلات دي، حکومتونه مشکل حل کوي شي، عوام څه کولی شي؟ نو زموږ غوښتنه هم دا چې حکومتونه نه دغه مشکلات دي په شریکه په ګډه حل کړي.
په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي چې د لارې د خلاصېدو په برخه کې هڅو تر اوسه مثبته پایله نه ده ورکړې. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزی ازادي رادیو ته زیاته کړه:
په دې اخر کې د تورخم لار او همدارنګه په غلام خان او د ډنډ پټان کې چې کوم امنیتي ستونزې پیدا شولې، د تورخم لارې تقریبا یوه نیمه میاشت کېږي چې ولاړه ده، بنده ده. زموږ د میوو وخت دی، صادراتو پیک هم ده. په دغه وخت کې تاسپانه په میلیونونو ډالر منتظم راورسېده. تلاشونه روان دي مګر تر اوسه لاره نه ده خلاصه شوې. د انګورو اډه هم بند ده، تنها د بولدک د لارې نه اوس مونږ صادرات کوو او واردات هم په ټپه ولاړ دي، ترانزیت هم متاسفانه په ټپه باندې ولاړ دي.
د خیبر پختونخوا د بیګیاړي په سیمه کې د پیښور تورخم دا لاره څه باندې یوه میاشت وړاندې د ولسي احتجاج کوونکو له لوري وتړل شوه. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د اګست په 28مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان له حکومته د دغې لارې د خلاصېدو په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې ویلي څه کال د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګرۍ کې 60% کموالی راغلی. په ننګرهار کې د پاک افغان سوداګرۍ خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل:
زمونږ د لاریو په تګ او راتګ کې ډېر کمښت راغلی ده. هغه اندازه اموال او هغه اندازه لاری چې په نورمال او عادي حالتو کې راتلله ده، هغه تقریبا 80% کم شوي دي. دواړه لورو ته ډېر زخت لاری ولاړ دي، ځکه چې د عمومي سرک او روټ نه استفاده نه کیږي. د تورخم نه چلارې تیر شي تر پیښوره پورې د شلمان لارې څخه چې ډیره کچه لاره ده، خامه لاره ده، داغ نه د لارې او تګ را تک تقریبا شپږ ساعته پنځه ساعته وخت هم زیات نیسی، او دا د ده باعث کیږي چې زموږ مالونه په وخت و زمان نه رسیږي. په مارکیټ کې د جنسونو نرخونه زیاتوالی پیدا کوي.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د صادراتو او وارداتو ترمنځ مناسب انډول او تعادل شتون نه لري. د سوداګرۍ او صنایع وزارت د معلوماتو له مخې له نورو هیوادونو سره هر کال د افغانستان سوداګرۍ شاوخوا لس میلیارده ډالرو ته رسیږي، چې شاوخوا دوه میلیارده ډالره یې یوازې صادرات دي. د دغو صادراتو څخه شاوخوا یو میلیارد ډالر پاکستان ته صادریږي، خو د ګډو پولو تړل کېدل او کله ناکله د ګمرکي تعرفو لوړېدل له پاکستان سره د سوداګرۍ د کمیدو لامل کېږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
پر اخنا د انسان له مهمو اړتیاو څخه شمیرل کیږي، خو چې د ژوند په زیاتو برخو کې اسانتیاوې برابر وي. که چیرې برېښنا او برېښنایي وسایل په سمه توګه ونه کارول شي، د نورو خطرونو تر څنګ د انسان ژوند هم ګواښلی شي. نور جزئیات په راپور کې.
او بل زموږ په کلي کې داسې د پارک دا د اوبو برخې جوړ کړی و، دغه په دغه سرخته و، نو په فایدې نه چندانې، نو بیا یې ګیر کې فرقی شهید کې دا د پارک.
محمد عالم چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اوسیدونکی دی، خپله کیسه کوي چې څنګه برېښنا ونیوه.
ورته پته ده چې برېښنا یو خطرناک ده، هم وسایل دي هم خطرناک ده، چې برېښنا نه یې گزاره نه کیږي، او که برېښنا یې هغه باید ښه په پاخه سیستم سره په ځای کې چې برېښنا یې هغه په پاخه سیستم سره جوړه شي، نو برېښنا یې ډېره خطرناکه ده. اکثره خلک د دغه برېښنا له امله ژوند له لاسه ورکړي. دی وخت زه خپله ما ټلیفون چارشنګ د دوشخه چارشنګ ځای په ساکټا ورڅخېږي خپله نیولې یم، نو بس د الله فضل او بیرته بس داسې لري وغورځولم، بس ژوندې پرېښولم.
محمد علي موایي خو گاونډې برېښنا ونیوي او مړ شو.
او بل زموږ په کلي کې داسې د پارک دا د اوبو برخې جوړ کړی و، دغه په دغه سرخته و، نو په فایدې نه چندانې، نو بیا یې ګیر کې فرقی شهید کې دا د پارک. برق چې خطرناک دی، برق چې ځای باید هلته ښه لینکه شي وسي.
ګل احمد بیا د اورزګان په گاونډ کې د هلمند اوسیدونکي دي. دی هم کیسه کوي چې موده مخکې برېښنا نیولې وو.
موږ په کور کې دا ژوندۍ برق لرو، ځینې ځایونه لینونه لڅې، بیا په دغه ځای کې چې باران اوسي دغه لینونه لڅې دي، یو دا کوچنیان یو څوک روان یې، خو نو لڅې پښې وخت وخت سرای پوخې لڅې پښې روان یې، هغه ځای کې لین لڅې برق ونیسي. یو پلار زما یو کوچنی زوی برق نیولی وو، او خدای و جنی بچ سلو، بیا یو گشت زه ونیولم، نو زوم خدای و بچ سلم. دا ډیره خطرناک ده. خواهش مو ده هر څوک چې ژوندی بر کاری، هغه باید اول کوشش دا وکړي چې لنکشه سمه وکړي، لنکشه لوړه پر دیوالو وکړي او سمه وکړي، چې نه مثال د باران د اوبو د یو دمه څخه یا د لنجې مځکې څخه د دې څخه باید هغه لینونه چې پر کوم ځای باندې دي لین پرېسوي، هغه لین سلوشن کړي، هغه باید لوړ ځای.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي عبدالله بیا کیسه کوي چې د خاله زوی برېښنا ونیوي او مړ شو.
موږ یو بچی خاله و، هغه وړکی و، د ګوتی پران پسې ونې ته ختلی و، چې ونې ته ختلی و ما برق ونیو ځای په ځای.
کوم کسان چې له موږ سره په دې راپور کې خبرې کړې دي، ډېرې وایي د برېښنا د لوڅو مزو له امله دا بدې ورځې ورباندې راغلي، او په احتیاط او بېغوري نه کول ټینګار کوي. د برېښنا د برخې انجینران سپارښتنه کوي چې خلک باید د خپلو کورونو او اړوند د برېښنایي کارونو په یادو برخو کې په مسلکي انجینرانو ترسره کړي. د دې له ډلې انجینر زین الله ازادي راډیو ته وویل،
د لاینونو د یاد وایرن کارې د مخنیوي لپاره موږ مختلف لارې لرو چې هغه ټولې باید موږ په نظر کې ونیسو. مثلا که چیرې فکر وکړو لاینونه کله لوڅکي د دغه د خپل عایق په نظر کې نیول، هغو نه موږ تاسو باید محافظت وکړو. او د لمر په مقابل کې که چیرې لاین کش کېږي، هغه مکمل مواد هغو پوښو په مختلف لارې لري چې هغه باید د لمر د وړانګو په مقابل کې محفوظ پاتې شي. او ځینې لاینونه چې دي کله چې د عایق د لاسه ورکوي، هغه ډېر کش شوي لاینونه، یعنې قوه د کش ډېره وي، هغو نه مخنیوی وشي چې باید لاینونه لاینونه په منظم او خپل قانوني بڼه باندې کش شي، او کله چې یو لاین انتخاب شو کوم ولټیج ده او کوم جریان او کوم کیلووات ته د مغه مطابق بعد استفاده از نه وشي. مثلا مخکیم یادواري وش بده و ساکټ په همزمان څو ځله استفاده څو شانه لپاره، یعنی اضافه بار کول دی ولاین په خپل باندې د لوچدلو سبب کیږي چې بعد هم موږ په نظر کې ونیسو.
مخکې تر دې چې خبرونه تلار شو درته د 15 دقیقې بس تکرار حمله رو اوس خبرونه.